په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زهارون بچا در سره په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په پاکستان کې د سیلاب د تباکاریو په اړه تازه معلومات او پونیس پروګرام سروي درورو خبرونه به له ګوریوال راکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د سین صوبې په سیمه سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورونکو یو کښتۍ ډوبه شوې ده چې دیارلس کسان پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي او د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو شیا ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه درویشت تنه وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د سین صوبې په سیمه سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورونکو یو کښتۍ ډوبه شوې چې دیارلس تنه پکې وژل شوي دي. د سین د جامشورو سیمې مرستیال کمشنر فریدالدین مصطفی رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د اګست پر نهه ویشتمه د سیون په بلالپور سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې په وینا په پاکستان کې د سیلاب له کبله د مړو شمېر اوس یولس سوه دوه دیرش ته رسېدلی. بل پلو د منصوبه بندی وفاقي وزیر احسن اقبال د اګست پر نهه ویشتمه په یو مرکه کې ویلي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر لس اربه ډالر زیات تاوان رسولی وي. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د پاکستان لپاره د لویو قرضونو پروګرام بحالۍ منظوري ورکړې ده. یادی نړیوالې مالیاتي ادارې د اګست پر نهه ویشتمه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان په یوه ننګوونکي اقتصادي پړاو کې دی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پر ټویټر لیکلی چې د آی ایم ایف بورډ د پاکستان لپاره د غزول سوو مالی پانګو د سهولت پروګرام بیا بحالولو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په دې وروستیو اونیو کې د سیلابونو له وجې دا ستونزې لا زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د اورګزو ضلع په ماموزو سیمه کې د درو کسانو مړی موندل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو د اګست پر نهه ویشتمه مشال راډیو ته وویل چې دا مړی د یو پولیس او د دوو مزدورانو دي. د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد خان مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د سیل لپاره تللي وو.
بارہ ایک بجے ٹائم کی جلد تری التے غزان را دارا کول دا غزان ونی دی تا اگ دے کی دہشت گرد سر امن سامنا شوی دو دا واقعات شوی دی دا اغوا والا خبر غلط ہوا یو کس بچ شوی دی دری کسان شہیدان شوی دی
د پیر زماری لچا نہ د منلی. نن په نړۍ کې په زور د لادرک کړل سو کسانو نړیواله ورځ مزل کیږي. په پاکستان کې په زور د لادرک کسانو د پلټنی حکومتي کمیشن له معلومات سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت، بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرک شوي دي. په پاکستان کې د لادرک زیاتره کسانو کورونی او د بشري حقونو مول لپاره کار کوونکي د دې خلکو شمیر په لسګونه زر یادوي او د ورکولو تورې د پاکستان پر پوځ او جاسوسي دارو پوری کوي، خو اغوی دا نه مني. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر میار ریاض حسین پیرزاده د اګست پر وشتمه مشال راډیو ته ویلي چې اوس هلته د خلکو د لادرک کولو لړۍ درېدلې ده او کچیرې څوک کورک هم سي نو د ده په وینا حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د اغوی د موندلو امر کوي. د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د جبري لادرک کسانو نړیواله ورځ له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفتس ویلي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د کیتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست پر نهه ویشتمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د یو کم څلوېښت میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو شیا ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درویشتنه وژل شوي دي. دا پیښې د بغداد په ګرین زون نومي سیمه کې د اګست پر نهه ویشتمه له هغه وروسته شوي دي چې د شیا مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د ایران له ملاتړ لرونکو مخالفو شیا ډلو سره تر زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید وکړ. په دې نښتو کې درې سوه اتیا کسان نور ټپي شوي هم دي. او نن د کرکټ په اسیا کپ کې افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې او د پاکستان پر وخت اووه بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلنکا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مول بوریوال کاکړه د بوریدلو سرازو اوریدونکو رپورټونو ته په پاکستان کې د قدرتی آفتونو پر ضد د مبارزې کمی اداري ویلي په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر اوسه شاوخوا یو زر یو سلو څلور دیرش کسان وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې د سیلابونو له وجې درې دیرش میلیونه خلک یا کسان متاثره شوي دي. د تر څنګ د سند صوبې په سیهون سیمه کې د ژغورنې د کارکوونکي وکیښته د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال ډوبه شوي چې پکې دیارلس تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون چترال او دیر ضلعو ته سفر کړی دی. نوموړي هلته له سیلاب ځپلو سره ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې اړه د مشال لړیو خبریال غلام غوث زموږ همکارې انیسی اجمل ته دا معلومات ورکړي.
تیر ورځ چې د شپې کې شمیرې د تازه پاغې کې جمع شوې دي نو پاغې کې د مړو شمیره چې کومه ده په ټول هیواد کې هغه یولس سوه شپږ دیرشو ته رسېدلي ده. دغه شان چې کوم زخمیان یا ټپیان دي شپاړس سوه او څلور دېرش کسان په دې کې دغه دي ټپیان دي. دغه شان بیا چې کوم په دې کې څاروي دغه شوي دي لاغو شوي دي نو هغه څه دپاسه اووه لکه او پنځه دېرش زره او د هغې نه سبان دي د هغې دغه شوي دي. یو کم پنځوس چې کم دغه دي پولونه دي هغې ته زیان رسېدلی دی. تقریبا نه نیم لکه هغه چې کم دي نو کورونه چې کم دي هغې ته زیان رسېدلی دي. بیا دا شمېرې چې کمې دي نو دا د څوارلسم جون را په دې خوا په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده نو او یا د سیلابونو نو دا شمېرې د څوارلسم جون د نیټې نه دي.
سمه ده. او غلام غوث یو بل خبر دا دی بیا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دیر او چترال ته تللی وو. هغه تلته بیا معلومات ورکړل شو د مرګ ژوبلې پاړه دغسې د څه د مرستو اعلان هم کړی دی. نو که په دې اړه اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
په کوچ دیر کې چې کم دی نو هغه ته چې کم دلی انتظامیې لخوا بریفینګ ورکړی شوی نو یوازې په کوس بیل کې هغې ته ویل شوی چې لکه یوولس کسان مړه دي. دغه شان شپاړس کورونه په مکمله توګه بند ړنګ شوي دي. دوه سوه دوه کورونه چې کم دي په جزئي ډول یوازې په کوس بیل کې او دغه شان چې یوازې په کوس بیل کې اته پولونه چې کم دي نو هغه سیلابونو لاغو کړي دي. دغه شان دوه دېرش چې کم دغه دي سړکونه دي نو هغې ته زیان رسېدلی دی. دغه شان اته اویا کولونه چې کم دي هغې ته هم جزئي زیان رسېدلی دی. او په بره چترال کې بیا هغلته کې چې کوم دوه دلی دي نو د دلی ترقیاتي فنډ نه د هغه دوه دلو لپاره د پنځه پنځه سوه ملیون روپو اعلان شوی دی. او دغه شان کې بیا په ډېر په بېلابېلو سیمو کې هغه دا ویلي دي چې فی الحال د دېو توجه دغه د ژغورنې په عملیاتو باندې ده.
غلام غوث اوریدونکو له پېښور زموږ خبریال چې په خیبر پختونخوا کې سیلاب چې کوم زیانونه اړولي دي په دغه اړه او بیا د چارواکو مختلفو سیمو ته د سفرونو حالی مختار کاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د چارسدې او نوخار د سیلاب ځپلو کمپونو ته د سفر پر مهال ویلي چې حکومت په سیلابونو کې د وژل شو کسانو له کورونا سره لس لس لکه روپۍ مرستې کوي. نوموړي زیاته کړې د دې تر څنګ د سیلاب له اغېزمنو سره ځینو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی او دا چې ځینو بیا په مرستو بار الوتکې واله مخه پاکستان ته لیګل پیل کړي دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې باید د مرستو سیلاب ځپلو ته پر سوالو کې له شفافیت کار واخیستل شي. تفصیل له اسلام آباد گوہر مسجد را کوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسیدلې دي چې پکې د خوراک څښاک دوایانې او خیمې دي او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شامل دي. وزیر اعظم شهبا شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورے پر محل اویل چې د 3 ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25,000 روپۍ ورکړې دي شي او د سیلاب د لاسا وژل شوي کسانو خپلو خپلوانو ته به 10,00,000 روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو په اړه شهبا شریف سره داسې اویل،
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، اس وقت دکھی
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان کړی دی.
تعزیب کی، ہمدردی کا اظہار کیا اور ساتھ امداد کا اعلان کیا.
پبل اڑخ سیڑون کی اندیخنے سرگندوی چلکا پا تیرو وقتنو کے سو سو زلا دا قدرتی افتنو نپس دا مرست سمانو نا استعمال پا سی لارے ندے شوے، حسنا چی دا ظلہم متاثرو کسانو سره مرست پا سی توگا ونشی. پا دے اڑا خبریال ہارون رشید مشال ریڈیو تا اویل چی دا بیرانیو حوادونو نا خو مرست پیلے شوی دی، خو معلومہ ندا چی دا دے استعمال با سمرا پا بہتر انداز کے وشی. ہارون رشید زیا تکڑا،
خبرہ چی سو پورے دادا چی مستحقین تا باور رسی کی کنا، نو دا خو ہمیشہ پاکستان کی یو متنازع خبرہ پاتے شوی دا چی کم متاثرین دی اگر کلا ہم مکمل تو کا خوشحال شوی نی دی چی سونا امداد مرتا ملاو شوی دی، اگوی بیا ہم شکایتونا لری، خو حکومت ہم یو وس لری چی سو پورے کولی شی کتو خبر ادا دا چی دے کے چرت سیاست و نشی دا سی و نشی چی کم علاقے دا اپوزیشن پارٹی دی چی اگوی تا ور کڑی نشی امداد سنگا اس کے پی و پنجاب کے دا پی ٹی آئی حکومتونا دی صوبوں کے دا اونشی چې مرکز چې دے دا کم بار نه امداد راځي غتش ځان له ساتي یا دی دوانا صوبو له ورنکی بیا په مسله را میانسته کیږي، خو په کار دغه دی چې دا صوبائی او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکی ویلی دی چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمه، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوی دی. او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاوند پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کینیډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوی دي. گوهر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو دردونکو د خیبر پختونخوا او بلوچستان کروندګر وایي د پشکال وروستیو بارانونو او سیلاونو د دوی په لکونه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه کړي دي. دوی په خبره حکومت په هیواد کې د غذایی بحران د مخنیوي لپاره تر هر څه مخکې باید د کروندې ځمکو د بیرته آبادولو او زمیندارو ته د ځانګړو اسانتیاو ورکولو پر لارو چارو غور وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت په عین وخت کې د دواړو صوبو د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي پیسو د اعلانونو تر څنګ له نړیوالو ادارو هم غوښتي چې د سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې NDMA د اگست 28 په خپل رپورټ کې ویلي، بارانونو او سیلاونو د سند او جنوبی پنجاب د یو شمېر برخو تر څنګ د بلوچستان 1.5 او د خیبر پختونخوا 9 ضلعې زخت ځپلی دي. سیلاونو په ځانګړې توګه زیات تاوانونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې اړولې دي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا کروندګر وایي سیلاونی پر زرګونو اکړه ځمکه ولاړ تیار فصلونه تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د سازمان انجمنې کاشتکاران مشر نعمت شاه روغانی د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل د سوات سیلابي اوبو په 409 ښار کې د فصلونو او باغونو ویجاړولو تر څنګ د ځمکو حدبندۍ هم له منځه وړي او په خبره چې د کار د ځمکو خاوندان له یو نوي مشکل سره مخامخ کړي دي. روغانی له صوبایي حکومت غواړي چې د زمیندارو تاوان ته په کتو له هغوی سره بیړنۍ مرستې وکړي.
زیات نقصان چې کړی شوی هغه 409 اوشنغر او نوخار او سوات موږ ټولې بیکار کړي چې د بره د مدینه او د بحرین څومره کاڼي راغلي دي او بو کې هغه پسموکو کې پریوت یو خدا جګړې غوې می جوړې کړې ته اوسه هغه زموکو او خدمندي ختم څو د خلکو ته پته نه لګي زموږ مګه کم ځای و ده د کم ځای سبزې لاړې دغه لاړ کم از کم زموږ خیال سره جدا د 50-60 ارب ډالر خبره به وي. سواد کې خو ډېر باغ هغه لاړ خو خان د لاندې څو سمې لول ختم شو چې صدا په دغه علاقه باندې چې کم څومره زموږ غنې یو یا زموږ فولې وي یا دوارو اگر ډیر ډیر نقصان وشي دي اوس دا زماده صوبې حکومت ځواداري ده دغه خلکو را باد کاره اې دا بار نه پیسې غواړي ته سوال غواړي ته مليت غواړي.
په خبر ته په 15 کیلومتر کې د 400 د ناګومان سیما د بیلابیلو فصلونو باغونو لپاره مشهور ده. د دې سیمې او زمیدار ارباب جمیل وای بارانونو او سیلاب د 400 او نوخار ټول فصلونو تباہ کړي او ویر ده چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو قلت پیدا شي. د نوموړي په خبره د دې بحران د مخنیوي لپاره حکومت باید زمیندارو ته خصوصي مراعات ورکړي.
د خپلې خلاص مخه په خاصه چې کوم نه ځای شو کې شکراف د زمیندار چې وی غنې تماکو واغونه سبزیانې مکای نو بل دا ټول لاړه تقریبا بس بو د لاندې شو. حکومت ته موږ دا وایو چې سبسیډي ورکړ او دې مو خپل زراعت دا یو داسې سکتور دی چې خوراک خوراکي اجناس چې کمی نه خو ارزي روخ شي او ضرورت دی. چې خدای را خواسته یو بحران دغه شو او بل پر قیمت غذایی اجناسو کمی راشي نو زمیندار له پاګاری بنیادو باندې سپورټ ورکړ په غاړې حکومتونه ولا پکار دي سره کرایت پکار دي د ټریکټر او زری مکاسو لپاره سیمه د ډیزلو کې ماته مطلب دی چې کمی پکار دي چې اذروایز غذایی بحران راشي په دې سره خپل په خپل کې خارجګي شروع کیږي.
د اګست پر 9 د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه د دې صوبې د اعلی وزیر محمود خان په حواله ویل شوی چې نوموړي پر همیاده نیټه د څلورو ضلعو چترال، لوئر چترال، اپر دیر او لوئر دیر دورې وکړي. اولته د سیلاب له وجې خلکو ته د اوختي زیان او لاغو سره د روانو امدادي کارونو جاج یې واخیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا د اګست پر 8 د بلوچستان د جعفر آباد ضلع دوره وکړه او د سیلاب ځپلو لپاره یې امدادي پیسې اعلان کړې. خو د بلوچستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوی آباد ځمکې او ورباندې ولاړ فصلونه او باغونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان یې شوی دی. د پښین ضلع یو کروندګر نصیب الله کاکړ وایي د سیمې د سیب او انګورو باغونه په بشپړ توګه له منځه تللي. د حکومت غواړي چې په بیړنۍ توګه د ملک له نورو برخو سره د بلوچستان پرې شوې لارې بیرته ورغوي.
په توبه کاکړي خاص مونږه دوه سرکل دی، ابراهیم خان دی، یو ورکه زیارت دی. په دې کې تقریبا زموږ شپږ وډیم وو، دا ډیمونه ټول مات شلو او دا کې تقریبا د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي. زموږ دا ټول سیب لاهور ته ځي یا په اسلام آباد ته ځي یا ګجران والا ته ځي، هغه ډېرې غټې منډې نه دي ګران. باغونه تقریبا ټول مطلب سیلابونو یوړله او دا خلک دي دا ټیم قرضدار دي. زموږ د کروندګرو د ذمہ دارو د تاجر برادری او د ټول عوام دا گزارش دی د حکومت نه هم چې کوم زمونږ لارې ورانی شوې دا لارې راته جوړ کړي چې زمونږ کم سیب دي، زمونږ پرځ دي موږ پنجاب او سندو کې پکې ته ورسو. د انګور کم سیزن چې دا ټول کې ته نکړ شو دا ټول تاوان ته ورسېدل. یعنی که زه دا هم چې په کربونو نقصان ډیسټریکټ پښین ته سوي دي هم تاسو ومني.
د بلوچستان د زراعت محکمې په دې صوبه کې د ورستیو بارانونو او سیلاونو د تاوان کچې معلومولو لپاره سروي پیل کړې ده. د دې محکمې د څېړنو د څانګې افسر ډاکټر قاسم کاکړ د اګست پر 9 مشال رډیو ته وویل د دوی اولنۍ تخمینه ښیي چې د بلوچستان زراعت ته لسګونه زره میلیونه روپۍ نقصان رسیدلی دی. ډاکټر کاکړ چې خپل هم د کلاس فلایو زمیندار دی زیاتوي چې باران او سیلاب د صوبې د مالدارۍ سکتور هم خورا اغیزمن کړی.
د بلوچستان 300,000 اکړه آباد ازمکړه، جوار را ورځي، بیا د سارو د پاره فودر چې موږ ورته وایي، سبزیانو کې چې موږ گاجره، ګوبای، ټماټر او بیا په درختو کې سیب، شفتالو، کجوره، دا ټوټل 300,000 اکړه، دا 40,000,000,000 نقصان په دې کې شوی دی. تقریبا سوارلس سوا ټیوبویلز په دې کې خراب شوی دی. سولر سیستم تقریبا سلور زره سولر سیستم او نالیان چې کوم موږ د اوبو لپاره جوړ کړی دی دا تقریبا 15000 میلیون دا نقصان شوی دی. په ټوټل ملک اندازه دا چې 1,00,000 ساروی چې دی دا په دې سیلاب کې ولاړلو په 1,00,000 30% دا د بلوچستان ساروی دی.
د بلوچستان د زراعت محکمې د افسر ډاکټر قاسم کاکړ په خبره د صوبې د ویجاړو ځمکو او بخور نظام د بیا بحالۍ چارې به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید له کروندګرو سره د مشینرۍ ترڅنګ نورې اړینې مرستې هم وکړي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال
کی دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په چارو کې د سیمې هنرمندان هم مخکې مخکې دي. سندرغاړي کرن خان او ملګرو یې سربیره پر دې چې پر ټولنیزو میډیا د اعلانونو له لارې خلک مرستو ته هڅوي. د اګست له 28 راهیسې په پېښور کې یو کیمپ لګولی دی او د سیلاب ځپلو لپاره له عامو خلکو پیسې او خوراکي او هم غیر خوراکي توکي ټولوي. ما هارون بچا له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مترې تدوی د کمپاین په اړه معلومات غوښتي دي.
موږ په باغ ناران کې هلته اجمل خټک چوک په نوم باندې یو ځای دی. هلته موږ راټول شوو د سهار نه تر ماښامه پورې او پیسې او چا خوراکي توکي راوړي او چا دغه جامې پیزار راوړي که نه نو دا بلا شی راټول کړي دي. لکه اوس دغه خدای خدمتګار لګیا دي دي که نه یا خدمت والے لګیا دي نو بیا به دوسره شي یا به سړی په خپل سر مخ باندې هغه کلو ته هغه ځایونو ته ورسي یا غواړو دا چې په دې هفته کې دننه له سوات کې ورځو به سوال ته کېږم سړی خلکو نه دا چند وکړو نو زه نو افسر افغان دی ډاکټر خدیر دی نو په نورو سره بیا ډېر ملګري نور هم رالل ورسره پکې باسین صاحب راغی نو دغه یو سلسله م روانه کړې ده خپل وس مطابق.
ها نو تا کرن خان ته خو خپل هنرمند دی د سیمې پیژندلې سندرغاړي خلک ته زیارت له نوم او ستاله غږ سره آشنا دي. داسې نور هنرمندان هم تاسو پر خپل کمپاین کې لزان سره ملګري کړي دي یا نور هنرمندان هم ګنې په خپل کچ لګیا دي ځای په ځای کمپونه لګوي یا غواړي چې ولګي او تاسو غوندې مرستې راټول کړي یا تاسو لږ تر لږه په غوي کم غږ کوي
د خپل د اوس مطابق خو بلګي کمپونه یې مال نه لګولي چې لګولي دي او ما بل یو په فیسبوک لایو عمر غلم نه ما ته ټول ملګری یاد کړی چې ار دی بختیار سه فورن په نوخار کې ګرځېدو چې نور له هم په کار دي چې دی راوځي په کار د ځکه چې مونږ خو دې لس په سر باندې دمر نمونه خود دې دی نه مونږ را کړی.
ها تاسو تر اوسه چې دا کیمپ لګولې د کرن خان په حیدرآباد کې ملګری هم لګیا دي نو څه حساب لری چې څومره پیسې غونډې شوي یا هدف مو څه دی چې څومره ورځې کار وکړي او هغه پیسې څومره غونډې کوي به دومره ویچې د خلکو هغه یو څه حاجت پیوم پوره شي کنه
وانت په سړک باندې موږ ولاړو موږ ویډیو غانې کولې چې رالو کنه باسن صاحب او ډاکټر صاحب دا نو پیسې خو ورو د ځان سره دغه کړی دي شمارلې به هم ما خو شمارلې نه دي خو لکه ما په کې داسې خلک ولیدل چې یو زنانه راغله هغې یو 1,000 روپۍ ورکړلې خان کاکا راغی هغه 15,000 روپۍ ورکړلې موږ په کې د جیبه کېښودې نو زه هم چې نه نو پرون به موږ یو 3,000,000 روپۍ خو به راټولې کړې وي تقریبا یو 100 سامانونه به هم خلکو راوړي که نه بهر ملګرو هم ټلیفونان کړي دي چاته ته یې پیسې را لګلې دي هغه په کې چولې چا سفر چا سفر چا منلې دي نو دا برا ټولې دي ان شاء الله او زباورین چې په خزینه کې بول لګي
او څومره امکان د دې خبرې شته کرن خان چې مستاپه مشرای چون تا خلک پیژنې یا دغه ته نور زمون سندرغاړي ملګری دي ساز غون کی دي یا د ډرامو فنکاران دي آرټستان دي چې هغه په خلکو کې مقبول دي کنه نو که تاسو دا په پلان کې لري چې تاسو دا کمپین نور هم پراخ کړئ او داسې ډله ډله هنرمندان د پېښور ښار په مختلفو برخو کې یا په نو ښار کې یا سوابای کې یا شاوخوا ځایونو کې تاسو خلکو ته لاړ شئ، د هغوی کورونو ته، حجرو ته، بازارونو کې وګرځئ او دا یو څو ورځې کمپین وچلوئ چې هغه د هنرمندانو کمپین وي او هغه ځکه چې هغه څیرې هغه نمونه خلک پیژني که نه نو ګنې بیا به خلک مرستو ته په اسانه غاړه کې نه ږدي
بازاجي ولې به کېنه دي داسې نه ده لکه اوس پرون زمونږ سره یو ډېر ښکلی مفتي صاحب ولاړ و که نه مایه کښې واخېستو خبرې کولې نو هغه یو ویډیو وړه غونه کښې مونږ ورکړله چې یاره زمونږ د وطن هغه باشعوره مفتیان چې دي نو هغه هم زمونږ سره ولاړ دي سید رحمان شینور راغلی هغه هم ولاړو که مونږ ټول یو شو لکه بختیار خټک غریب په نوښار کښې لګیا دی یا ما او افسر دلته لګیا یو نو ځینې خلک وایي چې تاسو پېښور کښې څه کوئ سوات ته ول نه راځئ که نه تاسو خو سوات یې نو په دې موقع باندې که مونږ دغه د دې علاقو د نمایندګۍ نه را وځو او پوره د پښتنو نمایندګي وکړو نو دا به ډېره زیاته ښه وي چې امجد شهزاد غریب په بدخیل او دغه کښې ملکان کښې لګیا دی هلې ځلې کوي خو ټول لګیا دي نو که مونږ دا هنرمندان لکه زما دا کشران او مونږ ټول یو ځای وټاکو یا یو پېنځه پېنځه ملګري تقسیم شو یوه یو ورځې یا دوه ورځې زمونږ دا منطقې خو دومره لرې لرې نه دي نو زه وایم چې کېدای شي ډېر کار وشي لکه د وخت حکومت لم په کار دي ولس لم په کار دي چې ګوره دغه خلک دم خیال وکړي که نه پخوا چې به آبادي کېدلی چې کوم ځای به کانې ښکاره شو نو مشرانو به وایي نه 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 دا د خور ځمکه ده یا د سیند ځمکه ده دا به سل کاله پس په دې طرف سیند را ځي سیلاب به را ځي دا دا ده نو مونږ خلکو د سیندونو په منځونو کښې آبادۍ کړي دي په دې ټایم کښې چې کوم خلک سیلاب وهلي دي نو هغوی له کم خوراک په کار ده ډاکترانو سره مشوره په کار ده اوس د دوایانو ضرورت دی په چا خارخ لګېدلی دی د پاکو اوبو ضرورت دی که نه نو دغه سیزونه چې یاره کم سیز ته ضرورت وي چې هغه دی خلکو ته ورسېږي
له سندرغاړي کرن خان سره مو د دوی دغه کمپین په اړه زموږ مرکه واورېده چې په پېښور کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په هدف پیل کړی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
چت باغ صبر پست تر قامت دے پشتنے په قامت ستره نه دے سدے
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن را سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده جمیله ظریف یو خبریاله ده هغې د بیلابیلو رسنو سره په تیره په افغانستان کې د مختلفو راډیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بی بی سي راډیو او ازادي راډیو شامل دي نو نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه تپوسونه لرئ نو را سره یې شریک کړئ اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ د مشال ریډیو ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپګ سلور او سلور نه شپګ او د اسکایپ پته هم لرو مشال ریډیو چې دا سی لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی ای او نو اوریدونکو سروي خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس مليها امیر ساده مستا سوده دی پروگرام قربانه زما ملمنه د سویډن نه جميله ظریف را سره د دا وخت ټلیفون په لاين ورته ستړي مشوایو سلامونه
سلام ملیا جانې تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول جوړ اوسئ. بس مننه.
وعلیکم السلام جمیله بیبی، مونږ امید کوو چې تاسو به ښه یاست، صحت پم ښه.
ولا صحت خو مشه نه ده، نه پیګم دا سویډن کې د دې اروپای ملکونو کې دغه یو غټ مشکل لته ست معلومه ده چې هوا بدل سینو ټول خلک یو ځلې مریضیږي. مخبله بیګا ولا ډیره سخت ته به می تیر کړل دا غو هم نه چې تاسو ورېدونکو دغه را پاتې دم نو
ډیره ډیره مننه تاسو نه، خاص ځانګړي مننه چې په بيمارۍ کې پنا جوړتیا کې هم تاسو مونږ سره پته بکی ادا دی کرونه کوي. نو کور ملتان جمیله بیبي، بس اوریدونکو ته خو ما په ټوکو کې وویل، خو به نیم ساعت خپرونه کې ستاسو د ژوند سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف، څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع ویل سبق نه وکم او د کوم ځای کې اوسېږم. افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګ میدان وردګ ولایت یم، او درس می سبق می په افغانستان کې لوستای، مکتب می په افغانستان کې خلاص کړای دا. او یو دوه کاله به په خور ته ماجر شوی او آلته می یو دوه کاله درس ویلای د خو هغه د مکتب دوره و. بیا می مکتب په افغانستان کې هغه آخري سنفونه می دلته خلاص کړل، او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلای دا. متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شي کې کار می ټول په ژورنالیزم برخه کې کړی ده، خو درس می په بل رشته کې ویلای ده، درس می اقتصاد لوستای ده. او
نو ولیم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبریالۍ ته تاسو مخه وکړه.
خبریالۍ تسته چې دا د انسان موږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغل ورو ته اگر چې افغانستان د فکر کوم چې ټول آسیایي ملکونو کې دا یو بیخي یو دود ده چې مور پلار خپل بچیانو باندې کوشش کوي چې اول خو موږ چې ډیر وړکۍ په ذهن کې دا ورته ورکی که زوی که لوري ورته وایي لوري زوی چې شی غواړي په راتلونکي کې سي، هغه چې وایي زه دا غواړم یا ډاکټر یا غواړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بل رشته وایي نه زوی لوري ته به ډاکټر کېږي. نو د ما چې و دغه کوم د ژورنالیزم د فیلډ چې و دا د ما ماشومتوب ډیر خوښ و چې زه وړه وم ډېر د پنځو شپږو کلوم چې هر چا به راته وویلې د ما ماما هم ژورنالیست و، دغه ټول عمر هم په همدې خبریالۍ کې تېر شوی و. نو هغه مې چې لیده په تلویزیون کې هغه وخت پخوا کې داسې خوند یې راکوه چې د سره مې دا مایک لیده او د خبر جوړه او راپور جوړه او پخوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون و صرف هم هغه اوس خو ډېر څو تلویزیونونه هغه وخت هم یو تلویزیون و هغه کې به یې کار کوو. نو ما نه به چا ډېره وړه وم چې پوښتنه وکړه چې جمیله څه شی غواړي راتلونکي کې سي، ما به ویلې زه غواړم ژورنالیسته سم. نو بیا کار مې ژورنالیزم کې چې دا فقط داسې حساب کې چې د دولسو کلو و مچ کار می شروع کړی ده پکې، او دا اختصار می صرف د دې لپاره وویلې چې یعنی اسی به سواد پاتې نه سم، خلاصه د صدر ته وایم یو پنتون یو سند به زه ولرم. نور خو مې چې و ژورنالیزم یې هغه وخت مې خوښ و اوس مې خوښ ده، او
صحیح ډیر ښه. اوریدونکو هم تاسو ته په فیسبوک کې میسیجونه پیغامونه پریښي دي، او ځینو اوریدونکو پکې ویلي دي چې خپرونې ته څنګه ټلیفون وکړو. نو تاسو چې دا فیسبوک دا پاڼه وینئ په دې کې بالکل دا چې لیکل کړي دي مونږ په دې کې تاسو ته شمیرې پریښي دي، نو کوی ته پام وکړئ تاسو ته به ټولې شمیرې ملاو شي په لیکلې بڼه مونږ تاسو ته پریښي دي. نو مننه جمیله بیبي، تاسو وایئ چې دولس کلنۍ نه تاسو خپل شوق چې دی هغه په عملی طریقه باندې د پوره کولو هڅه وکړه. نو راته کیسه وکړه چې څنګه دولس کلنۍ کې تاسو د دې شوبې سره منسلک شوئ.
دا د سیو چې مخکې مې درته ویلې زه شوق مې و دې رښتې سره ډېر، بیا د دولسو کلو ما بي بي سي راډیو په هغه وخت کې اوس هم هغه پروګرامونه لري، دا تعلیمي پروژه یې شروع کړه. تعلیمي پروژه کې پروګرامونه د خلکو لپاره نوی کور نوی ژوند پروګرام و، ورپسې زموږ نړۍ زموږ راتلونکي یو پروګرام و. دې کې زه ډېره وړه وم د دولسو کلو م چې د ما ماما هلته کار کوه، بیا نور خلکو زه ډېره تشویق کړم چې علاقه لري او دخل لري نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړه. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولسو کلو ما لږې نه وروسته چې راغلم، بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بي بي سي راډیو سره. بیا بېرته چې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې چې ده بیا ما الټر لیبیا ځین پروډکشنونو سره کار شروع کړ. بخنه غواړم د ما بچیانو مریضان د کور کې د دوی بملګ راځي.
هیڅ خبر نه ده، د لایف خبرونه ده تاسو کور کې یې نو هیڅ خبر نه ده تاسو.
او ډیر بخنه غواړم. نو بیا مې الټر ځین پروډکشنونو سره کار شروع کړ، پامیر پروډکشن او دریچا او ډیر تقریبا یو واته پروډکشنونو هغه یم صرف هم دغه ځینې لنډ لنډ شاټونه دغه به جوړول لږې کې مې کار کوو. هغې نه وروسته بیا پسې د نهم صنف کې وم، کله سم نهم و لسمه پورې مې په بی بی سي کې وم همدې ماشومانو پروګرامونو کې. هغې چې څنګه دولسم نه فارغه سومه مکتب مې خلاص کړ، بیا مې صبح خیر افغانستان کې یوه بله رسنۍ وه هغې سره مې کار کوو. هغې نه وروسته مې بیا لاړم، بیا ما د لاړم داسې کله بدلېږي را بدلېږي، بیا هغې نه وروسته لاړم یو انډی پي سره مې لږ یو دوه کاله کار وکړ، هغه هم د میډیا برخه وه. یو این ڈی پی نے بیا اور سرغ لم آزادی ریڈیو تا آزادی ریڈیو سر می تقریبا سلور نیم سے کم پنز کال کار وک بیا آزادی ریڈیو نل لڑما انٹر نیوز تا انٹر نیوز کی من تقریبا یو یو نیم کال کار وک بیا نو اخر کی رغ لم ریاس جمہوری کی وما حالت می بیا مطبوعات برخه کی کار تو نو بس تا ما
صحیح ډیر ښه. مطلب چې تاسو چې کوم خواهش وو کومه ارزو واغ تاسو په عملی میدان کې هغه ته مخ وکړه او مختلف رادیوګانو سره پروډکشن هاوس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو. سویډن ته تاسو څنګه راغلی او څومره وخت تاسو شوه دی چې تاسو ورغلی یلته؟
ملیا جانې، اول خو دغه د ما د شوق درته ووایم، دا داسې و چې په افغانستان کې اکثر کې تاسو ټول معلومات لري، افغانستان کې وضعیت داسې و چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې داسې ډېر وو چې د خپلې کورنۍ مسؤلیت ورلغاړې وو، نو د ما هم شوق و هم مې مجبوریت و، ځکه د ما کور مې نه وه، ورور مې نه و، پلار مې غړي راوړه وو، ما خدای دې وبخښي چې شهید شوی وو. نو ما ته یوه صرف یوه مور مې وه، یوه زه وم او یوه مې راسره مورکۍ وه، ماماګانو سره اوسېدلو. نو د ما هم هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنې ډېره زیاته په ډېر کم سن کې نه ډېر کارونه مې وکړه، یعنې یو کال کې به ما په منډې به مې وهلې هرې خوا ته. او د سویډن ژوند ته به اوس دونه د دې ځای باره کې ووایم چې دلته مې دونه ډېر وخت نه کېږي، تقریبا د پنځه نیم شپږ کاله کېږي چې راغلی یم دلته د مسافرۍ ژوند ده. هغه رشته کې چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوې، ډېر کم خلک دي چې راسي عین هماغه رشته کې تا ته کار پیدا کېږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلېږي، کار بدلېږي، ته دلته مجبوره یې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پرېږدي بیا نو مجبور هغه هر وطن ته چې راسي دغه ځای زه به زده کوي، دغه ځای د کار قانونو باندې به ځان بدلوي، بیا به هغه د اقل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بل ولي. نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، وختي داسې انتظار باسي نو غوی ته په وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډیره مننه، سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحا جان، تا تا استاد پروڈیوسر ایسا کا میری تا جمیلا تا په پختنه مینا سلامونا اورند کوم، هله لارم چروغ جوړ او خوشاله بوي او خخ پرونم پیل کړی وی.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډیر ډیر مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی پخ پرونه کې، امید کوم چې صحت پم خي تاسو ته پوس سده زموندا ملمنینا.
مننه ملیحا جان، بس تر دې غړي خو خي استاد روپیا مها هله دا مننه سلامت سے بالکل پا جمیلہ خور کو زبیر ویار ہاں مخصوصا دے چکم کمانڈیبل ایفرٹس تھی ہستایا زگا چے دو راواتلے دا پا خپل بنیادی حق دے پر جنگ ہجاری ساتلے دے تپوس تو بادا گنوکم ملی ہے چے آیا جرنلیزم برخا دے وی خزی دے پارا سمرا مشکلات لاری زگا چے وہ گورے زیاده خزه جرنالیزم برخه تا په دې ناراضي وای چې یاره زه ریپورتینګ نشه کولای په ماشینه نه هیزیټیشن دی، یعنی یو وخت پراونه زه مخ په وړاندې نشه بوتل یا په یو موضوع باندې زه باس د ملمنو سره نشه کولای. نو ده علت څه کېدلی شي؟ نو بل تپوس به دا ځنه وکم چې د جمیله خور چې کله تو مطلب یو وخت پراونه کوي کنه، نو څه خپل خود دوست داتې ډیټیشن نه مخصوصه وی کنه؟
صحیح.
نو بل تاسو باید ځنه وکم چې د خزه ولې تعداد د جرنالیزم په برخه کې کم دی؟ آیا خزه په خپل نه غواړي که سب بر علت کېدنی شي؟ نو که دا را کوي نو زبر ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار ساسو د پښتنو جواب بخپل جميله بيبي درکینو غوګوس اونی سه تاسو خبرونه ته ورسو. جميله جان تاسو پښتنه واوري دی دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري، بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شو یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې، او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د ښځو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نومې د اورور څخه
سلام. بالکل
بابر افتخار اورور، اول سلام ته مننه ژوندې اوسي. اصلا د صدا کې وګورو د خصوصا په زه غواړم د افغاني ټولنې په باره کې په مجموع کې خبرې وکړم چې په افغانستان کې ښځې ته څونه مشکلات دي په دغه فیلډ کې یا په هره برخه کې. هغه که د ژورنالیزم برخه ده، هغه بله برخه کې کار ده، په مجموع کې په هره برخه کې په افغاني ټولنه کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي، نو هغه به ډېر د اغزیو لاره باندې تېرېږي. زه په خپله یعنې کېدای سي دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یم د 34 کلو، نو تاسو حساب کوي تقریبا 13 کاله کېږي چې ما به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کاله او 34 کاله، نو دا داسې نه دي تېر شوي چې داسې یعنې ما تېر کړي دي، ما زغملي دي، ما مشکلات لیدلې دي. زه ډېر په اغزیو باندې ختلې، ما ډېرې لارو کې مثلا ډیر پړانګان او ډیر شیان مخې ته راغلي دي، مګر ما یا خدا داسې مبارزه مې ورسره کړې ده یا مې بیخي اصلا پام مې نه ده ورته کړی. دا نه ده چې مشکلات نه و ده ما په مخه کې، مشکلات د ښځو لپاره په هره برخه کې بېحد ډېر زیات دي. د ژورنالیزم په برخه کې چې ده، د دې لپاره ډېر دي. اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه ښه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې ده د عینن مونږ به چې کله زه په ازادي راډیو کې وم چې یو راپور پسې به یو ځای ته لاړم، مثلا یا به انتحاري وسوله یا به انفجار وسي یا به بم وار شي بچو، نو هلته به چې لاړم بیا به مونږ ته دغه پولیس اردو دې خلکو به مونږ ته ویلي چې د مونږ او د تاسې وظیفه یوه ده، مونږ منډې وهو تاسې منډې وهي.
صحیح.
نو دا د سیو رشتہ د دې کې چې دې کې به تغرونو تزي دې کې به په هر رقم خلکو سره مخامخ کیږي، دې کې به په ورځ کې په سلاو په 0500 او هر رقم خلکو سره مخامخ کیږي او ګوري به یو د دوی خبرې به اوري، د دوی هر رقم مشکلات به اوري او زغمې به. نو دا سخت فیل د ښځې لپاره هم سخت هم آسانه ده. که یو ښځه یعنی ذکر کوم چې دونه جرأت وکړي او راوځي میدان ته، دونه ورته سخت نه دی. مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا دغه وجه ده چې ښځې بیا غاړه نه دي چې دوی دا مشکلات تیر کړي؟ مشکلات خو په هر برخه کې کېدای شي، خو آیا ډېره سختي ده بیا هغه ته دوی غاړه نه دي، نو دغه وجه ده چې جرنالیزم ته مخ نه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورئ، زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو سره شریکې کړم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تاک زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوی. مثلا اکثره وخت به داسې حوالات را باندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرات نه کوم چې د یوې ښځې یوې نجلۍ یوې افغانې پېغلې چې زه هغه ځای ته تنه لاړه سم، نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو، یا به مې ډریور ته به بل څوک نه و، ډریور ته به مې ویلې چې راځه نو ته راسره که ده سراسره لاړ شو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدای سي، دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلي کیسې کړي، دغه کورنۍ دغه میندې پلرونه ورونه دا مشران چې دا خبرې اوري، بیا اکثره خلک زړه نه ښه کوي خپلې خویندې یا لورګانې ولیکي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا وایئ چې صحافت کوم یا دې شعبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کوو چې نه مه کوه یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه زه په دې برخه کې خپل مشر ماما انور وفا سمندر نومي کې هغه دغه د کار تجربه تقریبا د ماده سن برابر ده. هغه ډیر په خوانی ژورنالیست نو زه لا غن ډیر زیات منندوی یم. دا هغه د ماما او چې د ما پلار نو ماما کې تاسو ویلې زه همیشه لا غن ډیر منندوی یم. نه هیڅ یو ډیر خپل ګری د مل سیوای کړی دا همیشه را روحیا را کړی دا همیشه را جرأت را کړی دا همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغه فکر چې په هر پښتنه کورنۍ کې دغسی یو هر څوک دغسی یو ورور پلار یا مور دغسی یو څوک د هرې ښځې د هرې افغانې په څنګ کې ودری کې نو زه فکر نه کوم چې هیڅ ښځه دې شاته پاتې شي. نو د ما تر شا ډېر غټه ډډګیره نه وه. هغه مې ماما او مور مې اگر چې بیچاره دونه دغه نه و دې مسایلو کې دونه فکر نه رسېده مګر ماما مې چې ما ته ډېر زیاته روحیه راکوله ډېر جرأت یې راکو نو هغه به همیشه ما زه تشویقوله مې ویلې وای چې دا دې خوښېږي بس راځه بچی. نو ما لکه هغه یو ماشوم چې نه وای پلار باندې راګي او مور پلار یې لار ورته نیسي او له لاس یې نیسي زه دغه سې دغه کړې مې دا ټول د تشویق نتیجه و چې زه دونه لاړم.
ډېره خبره ده اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غوږی یو لنډه د ماخلو د خبرونه لا ختمه نه ده. د پروګرام په روسته برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ تلاسره سیلاره نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره غلاس مليها امیر ساده ما د دې پروګرام قربانا ما سره د سویډن نه جميله ظریف ملمنه ده چې یو خبريال ده او د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی. جميله بيبي تاسو سره خبري جاری ساتو یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه سلامونه
سلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبريان پلای من دی ها بکر خل بنو نا
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر رو را ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې حصہ اخیستل دا ست پوس لره تاسو
د خبريال نه دا پښتنه کو پنځه مونږ په کیمانه دا مونږ خبريالي چې دوی کومه دا سورا وختي چې خبريال دا جرنالیزم یې کړي دی نه دی کړي او کاور چې کوي کومه کومه څه کې کړي دی کومه کومه کوي په کلا کلا کاور چې کومه دا په سخت دي په سخت حالات په سخت قسم قسم حالاتونه کوي دا کوم کوم کاور جنا کوم کوم علاقه ته تلل کوم کوم اوس په کوم را بیت کې دا چې کومه دا کیمی پرس کلب دی دا ممبرشپ یې چیرته ده پښتنه مالیا میرزا دا د خپل پسې باندې نه جنیره نه ده په
خلاص. ډیره مننه ډیره مننه فرناز خان وزیر رو رچ تاسو ته پوسوګو ورزو. جميله بيبي ته جی جميله جان دوی وی چې سمره وخت تاسو شوه دی د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چې کوم کوم سیمو کې تاسو خبريالي کړی دا او څه قسمه خبريالي لکه دوی وی چې تاسو بیت سو د جرنالیزم لغت کې چې ورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو ریپورتینګ کړی دی جی.
ها سلامونه ونی کې له ضرورت تم مخ مخ کې وو ویل کې د دې باندې او د لچ مادو لسکلنې نه کار شروع کړی او څلور دیر سو کلو یې منو تقریبا د حساب کې چې نه هیڅ تو کلو ما په افغانستان کې څه بدل تر اصل منو غنه نه هیڅ کلنې پورې ما کار کړی او مختلف رسنې کې د ما مثلا ازادي رادیو کې چې الته سیاسي راپورونه باندې ما کار کاو پولیټیکل او صرف کابل کې مې کار کاو بس کله کله به یو نیم راپور یو شی برابرې ده یا به ضرورت کې د منګه د سفر د لاندو لاندو ولسوالې ته سفر کوو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه ایتلی او نور په نور رسنې کې مې چې مثلا بیا په انټرنیټ کې چې الته مې به اجتماعي خبرونه وایي وخت خبرونه مې مخکې بوله الته بیا امي راپور باندې کار کوو سیاسي راپورونه باندې امي اجتماعي خبرونه وایي هغه کې مې کار کوو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا و چې ما خو ویلې چې ما ژورنال اقتصاد لوستې په پنتون کې مګر د ژورنالیست په برخه کې مې بیا کورسونه ډیر اخیستل او هغه په خپل د بی بی سی رادیو له خوا نه مو د ډیر انټرنیشنل انجوګانو د سترونو له خوا نه چې کورسونه برابرې تللې یوې میاشتې دوه میاشتې لپاره نو کورسونه مې ډیر زیات اخیستل
او هغه بیا ټریننګونه هم ورکې کنه مختلف تربیتونه تربیتي پروګرامونه
بالکل بالکل او هغه ټریننګونه مې اخیستل ورکشاپونه کورسونه مې اخیستل او بس دا هوته ما د کار خلاص
نو جميله جانې تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منس کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو کار ملاو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل ک سمره سختوالتي او کوشش ما وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کول او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نشو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما تاریخي هغه ورځ را پیادی یا خپل اول ورځ چې د سویډن ته راغلی و منو اوس من طبیعت خرابېږي زه چې سویډن ته نوی راغلم منو کې دی چې هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راځي دا غزه سی ولات دا سی او ډیپریشن سره مخ مخ کیږي چې زما دا سی ولات سره مخ مخ سوما نو چې سویډن ته راغلم منو ولنه راته نوی و خلک راته نوی و هر څه نوی و نو باور وکړ چې زه تقریبا 2-3 میاشتې لپاره خو بيخي د سیوم لکه ویدا ځان مې د سیو رقم زندان کیس اوس کو زه که د ژورنالیزم فیلډ څه ډیر آزاد فیلډ لري خو ته منډه وه کار کا ټول ورځ خلکو سره بیرونه په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی یعنی یو ځای کې نکېنی دلته چې راغلم نو تقریبا یو دوه درې میاشتې لپاره به ډیر شاک وم دا چی شی وسو بیا درې میاشتې نو وروسته مې کورس شروع کړ د زبې کورسونه دلته قانون دا د فقاهت باندې تاسو ته کې چې اول به د زبې کورسونه وای او بیا به د زه به کورس نه شروع کړم تقریبا یو کال کې ما غو کورسونه یو څه خلاص کړم هغه ختم سو ورسره مې د سی زکه چې هلته ما کوم مکتب کې ما دا وسویلې ام دا د زه به کورس مې ویلې هلته د ما استادانو دی خلکو چې د ما ډاکومنټ یو کتل د ما اسناد یو کتل غوې راته ویلې چې تا خو کار ډیر کړای دا ته کولای شي چې دلته کار وکې ما ویلې زه خو غواړم په خپل رشته کې دلته کار وکم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغه سینه ده لکه څنګه چې ته غواړې مخکې مې ویلې مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري د اقل یو کال دوه کال به نور هم دلته هغه د دوی هغه قوانین د اقل که نور نه یې قوانین به یې لولي هغه به پوره کوي تر څو پورې دلته ډاکټر سي که ژورنالیزم یې همدغسې نو زه اوس نن چې دا ځین راډیوګانو ته چې دي چې هغه د سویډن خپل ملي راډیوګانې دي او ځینې پکې شخصي دغو ته مې اسناد ورکړي دي مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي بیا څلغه نه ځکولای سم چې په راډیو کې کار وکړم نو د دې لپاره چې زه بیکاره پاتې نه سم هغه د پریشان چې هغه نوی راغلی او ما هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې مخامخ مخ ډیر ضرورت په مکتب کې کار پیدا سو اوس نو دا د یو کار د لکه د استاد اسیسټنټ غوندې اما لکه ام مکتب کې کار کوم ما شومان سره ول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او خله پکې خوشاله مې ان تر هغه پورې چې ما ته کار پیدا کیږي په خپل رشته کې مې هغه پورې بده زده کې مصروف یم او سره په څنګ کې
تاسو سه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړی دا نو د سی او ګورو چې کوم ځای ته راسیږي
صحیح ډیر ښه نو تاسو وایئ چې خواري او زیار وکوي نو یو ځای ته راسیږي او تاسو وایئ چې هغه چې تاسو غوښتل تاسو ته ملاو نشو خو بیا هم نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشاله یې لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ اوسنۍ حالت وګورئ نو په افغانستان کې تاسو کار او ژوند خو کو نه اوس په یو پردي هواد کې تاسو سیګه
مته جانې موږ دا د خبره ده چې موږ په پښتو کې او ټاپ ورته وایي کشیر ورته وایي چې شیر ورته وایي یو دغه لرو وایي چې غټې پسې وایي په لاس بدر چې چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته هر کار ته چې ته وغواړي هر کار ته چې انسان ملاو تړي او هر کار چې د انسان ورته کلکه اراده ولري هیڅ څه کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونه سي کړی نو زه خوشاله یم په اوسني کار کې مې او ژوند کې مې او ناراضی ما، مگر ژورنالیزم نه پریدم او ژورنالیزم ته به هم محکمه ویل چې اسناد مې دوی ته ورکړي دي او غواړم چې په خپله رشته کې کار وکړم. او پاتې سو د دې ځای د افغانستان د کار فرق هغه خو داسې ده چې په خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول ډېر مځکه او اسمان فرق لري. څنګه چې ته په خپل وطن کې آزاد یې، سره له دې چې په اروپا کې مثلا د یو ماجر لپاره دی او افغان د هر وطن سي دی یو بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي. مثلا هغه امکانات چې د دوی لپاره د خپل د سویډنیانو لپاره دي، لپارم دی هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګې مخرو هغه مکتب ته چې دوی دوی ماشومان دي منګه ماشومان هم دي. مګر بیا هم انسان د ځان آزاد نه احساسوي، د څه ته فکر کوي چې لکه بل چا احسان در باندې ده. نو زه په افغانستان کې چې وم زه ډېر آزاد مې ځان احساسو، ډېر په خپل شته کې ډېره زیاته خوشحاله وم. خو بیا هم ځینې وخت سړی مجبوریږي، یا د خپل د ژوند لپاره، یا د خپل د ژوند ملګري لپاره، د یو چا لپاره به قرباني ورکوي او هغه خپل هر څه به پرېږدي. نو بالکل
جمیله جانې، تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرېښي دي اورېدونکو، نو ډېره مننه اورېدونکو د ستاسو نا چې تاسو په فیسبوک باندې میسیجونه پریښي دي. او بخې مونږه لوستې نشو، او بیا هم مننه کوو چې سلامونه لیږلې دي او چې تاسو ته کار ستاینه کړې ده، نو ډېره مننه. او جمیله جانې، بس په خبرونه کې بيخي کم وخت پاتې شو، یو دوه منټه دي، درې منټه په اخر کې به تاسو کوم چې ټول اوریدونکو ته په تیرا پښتنو خويندو ته بس تاسو سره پیغام وي.
ټول اوریدونکو ته، ټول پښتنې دي که د هر قوم دي، ټول افغانانو ته مې په مجموع کې ټولو پښتنو ته، ټول هغه که په لر کې دي، بر کې دي، پېښور کې دي، افغانستان کې دي، ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې په خپلو خویندو باندې تعلیم وکړي. نارینه و نه مې البته غوښتنه دا ده چې په خپلو خویندو لورګانو باندې تعلیم وکړي. او د ژورنالیزم فیلډ ډېر ښایسته فیلډ ده، ډېره ښایسته رشته ده. دوی د راسې دغه رشتې ته او که غواړي چې مثلا ډېر له خپلو خلکو سره اوسي، ډېر خپل خلکو ته کومک وکړي، نو دا یې بهترینه لاره ده چې راسې ژورنالیزم ته.
او بیا هغه پښتنې خويندې چې هغه دغه شوق لري او دغه شوبې ته راتک ته زړه نازړه دی، ته بس تاسو سره مشورې.
هغه ته مې مشوره ده چې زړه نازړه کیږي دی نه، هر هغه څوک چې د رښتې سره لګم دی شوق لري، هغه شوق خپل ډیر کی او کورنۍ نه میله ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکي. او که چیرې دوی په خپل باندې، یعنی انسان په خپل شوق، څوک هر انسان چې هغه شوق یې او غوښتنه یې لزړه نه وي، نو اتمن هغه خپل هدف ته رسیږي. هر خور یا هر په پښتنه چې دغه ايش لري چې ژورنالیزم برخه کې کار کوي، د ماورت مشوره ده چې چا نه دی په هیڅ شي نه دی نه ډاریږي، او بس ادامه دی ورکې خپلې لارې ته. او که ډېرې نو ان شاء الله چې ډېر ډېر لوړو لوړو دغو ته به ورسیږي. او زور ته هیله مې همدا ده چې دوی خپل هغه ارمانونو ته ورسیږي کوم چې دوی په زړونو کې لري.
ډېر ښه، ډېر ښه. آیا تاسو به خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاري ساتئ؟ هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالی نه لرله، نو جرنلیزم؟
بالکل، ما دا مې ارمان ده چې زه دا ارمان به مې، یعنی دا ستر څه ژوندې مې دا ارمان به یې را سره. او زه خپل کار پرته کوم، ما د خپل دغه هیلو پوره کولو لپاره ډیر بډکتوب نه مې ورته کار ویلې ده، او کار مې ورته کړی ده، او لا هم ورته کار کوم. او اوس هم روانه یم، اسنادو ته مې فقط په تمه یم ان شاء الله چې زه نه غواړم چې زه د خپل فیلډ پرېږدم. هغه که په سویډن کې، که بیرته افغانستان ته لاړه سم، او که هر ځای کې، نه غواړم چې په خپل فیلډ کې کار وکړم، خپل رشته کې کار وکړم.
ډیره مننه جمیله جانې، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړ، کور مو ودان. ډیره مننه اوریدونکو، دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د جمیله ظریف سره خبرې کولې. امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. کلار کوي خبر دې توای
سړې وزنګوي سندر دي توای چې زړګي لار کوي خبر دي توای چې سړې وزنګوي سندر دي توای وي چې سړې وزنګوي سندر دي توای سر جنگول